אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי
کوم باندې زونه چې د طالبانو د پنځو غړو په سفرونو باندې لګیدلی نیټه نن د یکشنبې پورس پایتا رسیدي. د سوریې د پوز جټ الوتکو او هلیکوپټرو د حلب په ښار بلری بمونه غورځولی دي چې په نتیجه کې یو اویا ملکی وګړي وژل شوي دي او د امریکې د تکساس په ایالت کې سیلابونو سخته تباهي رامنځته کړې ده. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د یکشنبه ورځ ده او د 2015 میلادي کال د مې 18مه ده. په واشنگټن کې د مخوسن نهنیمې بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار لشپګو بجو سره سمون خوري. د امریکا غږ آشنا راډیو د همان نیم ساعته سهارنې پښتو خبرونه پیل کوو. د خبرونو وروسته به د مهمو نړیوالو پیښو په باب د امریکا غږ د خبري اعلانو ریپورټونه واورئ. خو لومړی له طاهر اتکزینا د دې ساعت وروستي خبرونه واورئ.
د بامیان ولایتي چارواکي وایي چې بامیان به د جنوبی آسیا د همکاري او د سازمان سارک لومړنی فرهنګي مرکز شي. د بامیان د اطلاعاتو او کلتور ریاست ویلي چې د غیران به د جوزا په 15مه چې د جون شپږمه کیږي اوسي. د بامیان سرپرست والی محمد آصف مبلغ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په دې مناسبت په مراسمو کې د څه باندې لسو بهرنیو هیوادونو استازي او میلمانه ګډون کوي. د امریکا ځا خبريال ظفر بامیانی ویلي دي چې په زورګونو خارجي او داخلي سیلانیان هر کال د بامیانو د تاریخ او لرغونی سیمې لیدو ته ورځي او د بامیانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس کبیر د ادرس ویلي دي چې ک بامیان د سارک فرهنګي مرکز سي نو نړیوال ته به د افغانستان تاریخي لرغونتوب نور هم معلوم سي. هغه 15 تنه لوړپوړي طالبان چې تیر کال د بندیانو په تبادله کې آزاد شوي وو په هغوی باندې د سفرونو د لګیدلو بندیزونو وخت هم نن د یکشنبې په ورځ پوره سوی دی. د طالبانو دغه 15 تنه لوړپوړي غړي د تیر کال راپدې خوا په قطر کې اوسیږي. هغوی د یو امریکایي عسکر د خوشي کېدو په بدل کې چې تقریبا 15 کاله مخکې په افغانستان کې نیولی وو آزاد شوي دي. په دغو 15 تنو باندې د سفرونو د بندیزونو د مودې د ختمېدو له کبله د امریکا د کانګرس غړي او د افغانستان د سولې د مذاکراتو فعالین اندېښمن دي، ځکه چې هغوی فکر کوي چې دغه پخوانی طالب جنګیالي به د افغانستان په جنگ ځپلي ملک بیا د جګړو میدان ته ور داخل سي. د امریکا حکومتي چارواکو ویلي چې دوی د افغانستان او قطر د مقاماتو سره لنږدې په تماس کې دي، مګر په دې اړه چې په هغوی باندې د سفرونو بندیزونه ایست نه سي رسمي خبرې نه دي سوي. د طالبانو یو نتاق په 25 تنو طالبانو باندې د سفرونو د بندیزونو د لمنځه وړلو په اړه پرون د شنبې په ورځ امریکا راغته وویل چې په دې حاضر شیبه کې زموږ سره داسې معلومات نشته چې په دې حق له ستاسو سره شریک کړو. د امریکا د دفاع وزیر ایشن کارتر ویل دي چې د چین په جنوبی سمندرګي کې د چین لخوا د مځکو نیولو داوې د بین المللي مقرراتو څخه تیری دی او د امریکا متحده ایالات د دغو مځکو په اړه چې لانجی او جنجالونه پر شروع دي د زیاتو نظامي اقداماتو سره مخالف دي. کارتر پرون د شنبې په ورځ په سنگاپور کې د لوړې سطحې یوه کنفرانس ته وویل چې امریکا په دغه سمندرګي کې د چین لخوا د مصنوعي ټاپوګانو د جوړولو له کبله زیات اندېښمنه ده. هغه داسې وویل:
After all, turning an underwater rock into an airfield simply does not afford the right to stop.
د اوبو لاندې د غره د ډبرو څخه استفاده کول او د هغو څخه د هوایي میدان په توګه کار اخیستل د حکومت د لودلو حقوق نه تضمینوي او نه په بین المللي هوایي یا سمندري ترانزیت کې د محدودیتونو لری کول ته اجازه ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر وویل چې چین په دې سیمه کې د مځکو د نیولو په داوه کې تر بل هر داوه کوونکی هیواد ډیر وړاندې او ډیر چټک روان دی. د دې موضوع په اړه یو مفصل رپورت تر خبرونو وروسته او یاد لایسی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکوو. د نایجیریا د بوکو حرام یا غیرډلی پرونده شنبه په ورځ د هغه هیواد د بورنو د ایالت د میدوګوري په ښار کې د خلکو د هستوګنی په سیمه باندې حمله کړې، شپږش کسې وژلي او اتلس تنه زخمي کړي دي. وروسته یو بم د دغه ښار لوی مارکیټ نږدې په یو مسجد کې وچول سو. د حمله یو ورځ وروسته له هغه سوي دي چې د نایجیریا د نوي انتخاب سوي جمهور رئیس محمدو بهاري د کار د شوکېدو مراسم تر سره سول او په دې وخت هغه وعده وکړه چې دغه اسلامي مبارزه ډله به لمنځه یوسي او د هغې په مقابل کې به د نظامی عملیاتو قومنده د پایتخت ابو جا څخه میدوګوري ته انتقال کړي. عیني شاهدانو ویلي چې د شنبه د ورځې د حملو څخه وروسته د ځوانانو د یوې وسلوالې ډلې غړي د میدوګوري د ښار لارو کوڅو ته راووتل چې د بوکو حرام د ډلې یاغیان د پرمختګ څخه راوګرځوي. د میدوګوري په ښار کې تر حملې څو ساعته مخکې د بوکو حرام د ډلې ترورستانو په یوه کلي کې چې د میدوګوري څخه 210 کیلومتره لیرې دی د واده په خلکو باندې بمونه چولي وو. عیني شاهدانو وویل چې د لومړي بم د چول څخه وروسته کله چې خلک د قربانیانو د ژغورنې لپاره راغون سوي وو د بل بم چاودنه وسوه. په دغو دوو چاودنو کې اووه کسه وژل سوي او په لسګونو نور زخمي سوي دي. ایران یو ځل بیا ویلي چې بین المللي مفتشانو ته به اجازه ورنکړي چې د ایران نظامی ځایونه وګوري. دا په داسې حال کې د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او محمد جواد ظریف پرون شنبه په ورځ په جنیو کې سره وکتل چې د زروي چارو په برخه کې یوې موافقې ته سره ورسیږي. د ایران د مذاکراتو د هیئت رئیس مرستیال عباس عراقچی وویل چې د ملګرو ملتونو مفتشانو ته د دې اجازه ورکول چې د ایراني ساينس پوهانو څخه پوښتنې وکړي او د ایران نظامی ځایونه وګوري د مذاکراتو برخه نه ده، مګر د ایران د نظامی ځایونو کتل د لویدیز مهمه غوښتنه ده. کیری او ظریف په جنیو کې په یوه هوټل کې په داسې حال کې شپږ ساعته خبرې سره وکړي چې د دواړو خواوو هیئتونه حاضر وو. د ایران د ضروري پروګرام په اړه د وروستي موافقې کول د پاره د جون دیرشمه وروستي مهلت ټاکل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو نتاق د مذاکرات په ټولو مسئلو باندې واضح او جامع بحثونه وبلل. د سوریه د پوځ هلیکوپټرو پروند شنبه په ورځ د اسلامي دولت د ډلې یا د اشتر کنټرول لاندې د حلب په ځینو سیمو کې بیرلی بمونه استعمال کړي او یو اویا تنه یې وژلي دي چې زیاتره یې ملکي خلک وو. په برتانیا کې ډیره د ابزرویټری په نامه د سوریه د بشري حقوقو مؤسسې ویل دي چې نه 50 کسه وژل سوي دي او ټول نارینه وو. د حمله یو هوایي حمله وشي د حلب د الباب شارګوټي کې په یو غن مارکیټ کې وسوه. د بم چونی په یو بل حمله کې چې په حالت کې د یاغیان تر کنټرول لاندې شار په سیمه کې د خلک پر کورونو باندې وسوه، لشت لږ 12 کسه وژل سوي دي. زیاتره وژل سوي کسان د یوې کورنۍ غړي وو. داعش په ټویټر کې په یو پیغام کې د الباب حمله تایید کړي او هغه تباہ کوونکی قتل عام بلل دي چې د سوریه پوز کړی دی. بل خو دا عیش د کوردانو د حساکی په شهر کې د ځانمرګو د دوو بمی چاودنو حمله کړي چې هدف یې د سوریې عسکرو. پروند شنبه په ورځ د امریکا د ټکساس په ایالت کې بیساری زورور بارانونه اوریدلې دي او د ژغورین د چارو کارکونکو د حقوق خلکو د پیدا کولو په لټه کې وي چې تر اوسه لا ورکتي. دا بارانونه د ټکساس د ایالت د مرکز هوستن په شمال په شمول په ډیرو سیمو کې اوریدلې دي. د امریکا د هوا د حالاتو ملي ادارې د شنبه په ورځ حقوق سیمو ته چې د ډالاس فورت ورت ته نږدې دي د سیلاونو د راتګ خبرداري ورکړې دي. د ډالاس پولیسو ویل دي چې د یو سړي مړې د سیلاب د اوبو څخه راایستلې دي. په دغو سختو بارانونو کې چې په ټول ملک کې اوریدلې او د ټکساس څخه شروع شوي دي، څه د پاسه 28 کس مړ شوي دي. تقریبا دغه ټول خلک په ټکساس کې مړ شوي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په ټکساس کې یو لوی فاجعه منځ راغلې ده او امر یې وکړ چې هغه ایالت ته فدرالي مرستې ورکړل شي. تر دې وروستیو وختونو پورې په ټکساس کې سخت وچکالی راغلی و. چارواکو ویل دي چې په دغه ایالت کې به د سندونو او جهیلونو د اوبو جګه ساته تر څو میاشتو پورې عادي حالت راټیټه نسی. او په سویس کې جوړې سوي الوتکې چې د لمر په انرژي چلیږي نن د یکشنبه په ورځ د آرام سمندر د پاسه شپږ ورځنۍ پرواز پیل کړ چې دا د نړۍ په شاوخوا باندې د دغه الوتکې چې د لمر څخه انرژي اخلي د سفر ډیره سخته برخه ده. د سولر امپلس دوه په نامه دغه الوتکه د چین د نانجینګ څخه د امریکا د هوایی په خوا را روانه سوې ده چې د غټول واټن 8500 کیلومتر دی، خو د لارې په اوږدو کې د حفاظت او د مساعد هوا د پاره ځندونه کړی دي. دا د ټول نړۍ په شاوخوا باندې چې ټول واټن یې 15000 کیلومتر ته رسیږي د دغه الوتکې د پروازونو شپږمه برخه ده. دا او د دې ساعت خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
دا خبرونه د واشنگتن نوري. د ولسی جرګې ځینې غړو په یو شمېر دولتي پوستو باندې د ځینو افرادو په ټاکلو باندې سخت انتقاد کړی دی. هغوی وایي چې دغه ټاکنې تر زیات حده پورې د شخصي شناخت او پیژندګلوۍ له مخې شوي دي. د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د عمومي غونډې په دوران کې د ښاغلي اشرف غني د حکومت نه غوښتل چې د افرادو پوهه، مسلک او تجربه باید په پام کې ونیسي. پام وکړئ، د کابل نه د آزادۍ د رادیو د خبریال خان محمد سیند راپورتا.
په دې وروستیو کې د دولت په یو شمېر لوړو پوستونو د ځینو اشخاصو له ټاکل کېدو وروسته د ولسی جرګې ځینې غړي انتقاد کوي چې دغه ټاکنې تر ډېره ځایه د شخصي پیژندګلوۍ په اساس شوې دي. د ولسی جرګې ځینو غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې تاکید وکړ چې د حکومت مشران دي پر دولتي پوستونو د افرادو په ټاکلو کې د پوهې، مسلک او تجربې معیارونه په پام کې ونیسي. د جرګې غړي نقیب الله فائق وویل
د ولټیاو ټول معیارونه لکه پو او تجربه د قوم، سیمې، کورنۍ او ملګرتوب له معیارونو سره تړل شوي، او په تیره وروستیو ټاکنو کې چې د دفاع په وزارت او د ملي امنیت په ریاست کې وشوي.
د ولسی جرګې بل غړي فکور بهشتي هم ورته انتقاد درلود او ویل چې په وروستیو ټاکنو کې د ملکی خدماتو قانون په پام کې نه دی نیول شوی.
ټول 8 مې گذشته صدها نفر در اداره امور ریاست جمهوری
په تیر اتو میاشتو کې په سلګونه کسان د جمهوری ریاست د چارو په اداره او همدارنګ په اجرایي ریاست کې مقرر شوی دی، پرتر دې چې د ملکی خدماتو قانون په پام کې ونیول شي.
همدارنګ د ولسی جرګې ځینو غړو په تیر اتو میاشتو کې د حکومت پر اجراتو انتقادونه وکړل او ویل چې په هیواد کې ناامنۍ، اداري فساد او بې عدالتۍ د پخوا په نسبت زیاتې شوې دي. دغه انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې د جمهور رئیس پخوانی ویان اجمل عبید عابدی د ملي امنیت د عمومي ریاست د پالیسۍ د مرستیال په توګه وټاکل شو. د دغ مارنه ولسمشر غنی په خپل ټویټر پاڼه کې هم تایید کړی ده. سرچینو ویلي چې د پخوانی جمهور رئیس د مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم زوی ادیب فهیم د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. همدارنګ په دې وروستیو کې جمهوری ریاست عبدالخالق د دفاع د وزارت د لومړي مرستیال او قدمشا د لوی درستیز په حیث ټاکلی دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوری ریاست د چارواکو نظر ولرو، خو هغوی په دې هکله له خبرو کولو ډډه وکړه. د ګمارنو په هکله د وکیلانو له انتقادونو وروسته د ولسی جرګې اداري پلاوي له حکومت وغوښتل چې د دولت د اساسي تشکیلاتو قانون دی د تصویب لپاره ورواستوي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
قانون تشکیل اساسي دولت تا هنوز روان نشوده
د دولت د اساسي تشکیلات قانون تر اوسه را لګل شوی نه دی. په دې پسې یو چې دا قانون جر تر جره مونږ ته واسول شي او په دې برخه کې زمونږ او همدارنګه د خلکو تشویشونه لمنځه لاړ شي.
دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې د حکومت مشران په ټولو چارو کې د اصلاحاتو پر اوستلو تاکید کوي. د چارو سیډونکو وای کچېره مقرره د مسلکی توب او معیار په اساس ونشي پر حکومت ولې بناوړ اغیز وکړي او د خلکو ستونزې به ورسره نور هم زیات شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په یمن کې پر روان هفته کې هوایي بمباري او ځمکنیو جګړو سخت زور وموند. د حوثیانو او د مخالفو وسلوالو ملیشو ترمند د عدن په بندري ښار کې د درندو جګړو او د حوثیانو په نظامی مرکزونو باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف د جټ الوتکو د سختو بمباریو نه علاوه د دواړو خواو ترمند د سعودي عربستان د سرحدي علاقو سره څیرمه هم خونړۍ نښتې شوې دي. د یمن په پایتخت صنعا کې چې د تیرو نهو میاشتو نه د حوثي اخیانو په قبضه کې دی، د خار ځینی اوسیدونکي اوس په دې فکر کې دي چې بهتره بدای چې د هوسیانو د مخالفت په ځای د هغوی له نوي کلتور سره سم خپل ورځنی ژوند عیار کړي.
طب ايش الحلول؟ ايش الحلول؟ انا نسالكم ايش الحلول؟
دا په صنعت کې د ایوی کافینا بیرون د یوشمیر اوسیدونکو غوګونه دي چې په خپل منځونو کې ګرم ګرم بحثونه کوي او په عربي ژبه خبرې کوي. په همدغه کافی کې یو ورځ مخکې اتیا کسان په یوې ډېرې غټې زبردست چاودنې کې وژل شو. دا په پایتخت صنعت کې تر ټولو خونړۍ ورځ وه. په کافی کې دا مهال نه د څښلو اوبه موجود دي، نه پکې ویټران لیدل کېږي چې د خلکو خدمت وکړي او نه برېښنا لري. په قاهره کې د امریکا خبریال هډر مردوک په خپل رپورټ کې د پادن کې د بشري حقوقو د یو طرفدار حبیب حاج قوله وای چې د حسینو او د یمن د پوز حق اسکر چې له هغو سره ملګری دي په عدن کې د شپې لخوا د خلکو په کورونو ورننوځي او د جلاوطن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی طرفداران لټوي او راوباسي. عبدالربو منصور هادی دا وخت په سعودي عربستان کې اوسیږي او د حسینو په ضد د عربو د هوایي ائتلاف ملاتړ کوي. حبیب حاج خپل نظر داسې څرګند کړ:
دخلوا للتفتيش عن بعض العناصر اللي كانت هم يعني مقاومه لهم بسبب دخول عدن والسبب يعني عدن
قرر ده حسين مخالف وسلوال ملیشا چې د جنوب د مقاومت او د عدن د بچانو په نوم ځان معرفي کوي له حسین سره په جګړو اخته دي. خو د یمن د ولس وس اکثریت غواړي چې په جګړو کې راګیر شي خووي روغ وکړي او د بلوینه دینه توي. اصل مسله د حکومت کولو مسله ده. کټولي خواوې پر موافقه ونه کړي جګړه هم د افغانستان روانه ده. دا محل د امن په زیاتره برخو کې سخت جګړه روانه دي او د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې تر اوسه پورې 2000 کسان نه زیات خلک مړ شوي دي او په لږونو زره خلک په خپل ملک کې بې کور شوي دي. د عفو نړیوال سازمان امنسټي انټرنیشنل وای چې د امن د ټول نفوس دریمه برخه وګړي په عاجله توګه روغتیاي مرستو او علاج ته ضرورت لري. دا سازمان وایي چې د ملکي تلفاتو ذمہواري د حسین په غاړه هم لويږي، مګر د سعودي عربستان په هوایي بمباریو کې زخ زیات ملکي وګړي تلف شوي دي. د سنا یو اوسیدونکو سمر ناصر وایي چې د سعودي عربستان مشرانو او ملګري په خیر اراده کړي چې امن په بشپړه توګه نشته نابود کړي. نوموړی د حسین په اړه وایي چې هغوی د ښار په هره څنډه او ګودر کې لیدل کېږي.
هذا ممكن لانه بعد ما توقفت الدراسه بشكل
غړوي غوګونه په هر ځای کې اوریدل کیږي او کفزن په خار په بلکم ځای کې موجود منه او غایب نشارونه خو په هر ځای کې زړیدل دي. په دغه شارونو باندې لیکل شوی دي چې مرد وی په امریکا او مرد وی په اسرائیلو. د سنا یو بل اوسیدونکو وای چې د حسینو یو شعار داده چې سیاست په خونځو او جماعتونو کې ځای نه لري. خو د خار زیاتره خونځو ستړل شوی دي. شاګردانو وسلې په لاسونو کې اخستی او په غیر د جنگ او جګړې نه بل څه نه ویني. ساعت دا څو مهم خبرونه غټی کی: ایران یو ځل بیا اعلان کړی دی چې نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورنکي چې دغه هیواد نظامی تاسیسات وګوري. دا اعلان په داسې حال کې شوی دی چې امریکا او ایران د بهرنی چې د امریکا او د ایران د بهرنی چارو وزیرانو جان کیری او محمد جواد ظریف د شنبه په ورځ په جنیو کې سره ملاقات وکړ او دا هیواد د اټومي پروګرام په اړه په تفصیل خبرې کړې دي. د نایجیریا د بوکو حرام ډلې د شنبه په ورځ د غهیواد د بورنو ایالت مرکز میډګوري کې په حملو کې شپږ کسان وژل دي. د سوری پوځي هلیکوپټرو د شنبه په ورځ د اسلامي دولت یا داعش تر کنټرول لاندې د حلب په ځینو سیمو کې بلري بمونه غورځولې دي او عین شهیدان وایي چې یو اویا کسان وژل شوي دي چې زیاتره یې ملکیانو. د شنبه پورز د امریکا د ټکساس په یالت کې په بسارې توګه زورور سیلابونه راووتل او د ژغورنې کارکونکو د هاو کسانو په سیګرزي چې لا درکه شوې دي. دا بارونه د ټکساس د یالت د مرکز هیوستن په شمول په ډیرو سیمو کې اوریدلې دي او تر اوسه پورې په سیلابونو کې 28 کسان مړه دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما د جمعې پر ورځ ویل چې په ټکساس کې د هغه په وینا یوه غټه فاجعه رامنځته شوې ده. په سنگاپور کې د نړیوال امنیت په باب کلنۍ غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې د متحده ایالاتو دفاع وزیر اشتن کارټر هم ګډون کړو. هغه د چین د هغه پالیسۍ په باب خبرې کړې دي چې د جنوبي سیند د سمندرګي په اړه غوره کړې ده. دا د امریکا غږ د خبريال ریپورټر ساسي پام راړو چې زموږ همکار خلیل خان به درته ووري.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر د شنبه پر ورځ په وینا کې ویل په سمندر کې د چین عملیات د بی حسابۍ او د جنگ خطر زیاتوي. کارډر زیاته کړه چې چین په 2000 اکر ساحه باندې د ملکیت ادا کړي چې د نورو ټولو لخوا د ملکیت ادا ادا او څخه زیاته ده او دا کار په تیرو 13 میاشتو کې شوی دی.
There should be an immediate and lasting halt to land reclamation by all
د ټولو ادا کوونکو لخوا باید سمدستي او د امیش لپاره د مزکو پر سر دی اداوي ختم سي. موږ د جنجال جوړولو کارونو او د غصب د نورو فوجي کېدو مخالف یو. مشتول پر دې خبرې وي چې د جنوبي چین سمندرګي پر سر شخړه د جنگ د لارې نسیال کېدلای. د امریکا دفاع وزیر دا هم په ډاګه کړه چې د امریکا متحده ایالات د چین هغه څه چې 22 کیلومتر په سمندري سیمه کې په دغو جنجالي ټاپوګانو باندې د ملکیت ادا وکړي نه مني. هغه ویل
After all, turning an underwater rock into an airfield simply does not afford the rights of sovereignty or permit restrictions.
تر ټولو مخې د وبولاندې په غرونو باندې هوایي ډګر جوړول د ځمکې بشپړتیا او نړیوال ترانزیت او د تګ راتګ د اجازه مخه نسلی ولې. د چین یو جګپوړي پوځي چارواکي ډګروال زاو شنزو د امنیت په اړه په کرنی باس کې د پښتون او ځوابونو د وخت څخه په استفادې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر خبري بے بنسټه او غیر مثبتي وبللې. هغه ول
The freedom of navigation in the South China Sea is not at all an issue.
د چین په جنوبي سمندرګي کې د بیړیو په تګ راتګ هیڅ مسله نشته ځکه چې دا غوي ګرځیدل او راګرځیدل هیڅ اندی اغیزمن سیوی. د کارټر د وینا وروسته په یو خبري کانفرنس کې د امریکا د کانګرس غړو یو هیئت چې د سیمې ته سفر تللی د امریکا د دفاع وزیر د خبرو ملاتړ وکړ. د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس او د ایریزونا ایالت سناتور جان مکیر وویل
We believe that what Secretary Carter said today was very important. Now we want to see it translated in
موږ په دې باور لرو چې دفاع وزیر نن وویل هغه ډیر مهم دی. موږ غواړو چې دا کار دی په عمل کې هم وسی. زه خپل دا غواړم. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د جمعې په ورځ دا خبره تایید کړه چې د امریکا د څار عکسونو په دې ورستیو کې د چین پوځي وسلې په هغو مصنوعي ټاپوګانو کې لیدلې چې چین جوړې کړې دي. که څه هم دا د امریکا او په سیمه کې نورو بیړیو او الوتکو ته کوم خطر نه پېښوي او د وسلو ځینې ذخیرې د هغو ټاپوګانو په ساحه کې دي چې ویتنام د ملکیت ادا لري.
تاسې د امریکا غږ د خبريال سټیو هارمن هغه ریپورت واورېدو چې په سنگاپور کې د شنګریلا ډیالوګ په نوم په کانفرنس کې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزیر اشتن کارټر د څرګندونو په باب موږ ته رالېږلی و. دا چې په منځني ختیځ کې د روانو شخړو په باب امریکایي کارپوهان څه نظر لري د امریکا خبريالي شیرین باین په دې اړه یو ریپورت برابر کړی دی. زموږ همکار روشان نورزیبا دغه ریپورت لنډیز تاسو واوري.
د عراق د فلوجه، موصل، تکریت او رمادي شهرونه یو د بل پسې د داعش لاس ته ولوېدل. په دوو شهرونو کې عراقي امنیتي ځواکونو د داعش د بریدونو تاب رانور او شارونو سقوط وکړ. خو په عراق کې د امنیتي ځواکونو پر ځای شیعه ملیشې چې د ایران له خوا تمویلیږي د یوې غښتلې قوې په توګه ظهور کړی دی. دغو ملیشو وښودله چې د توان لري چې د داعش وسلوال پر شا وتنبوي. شیعه ملیشې د تکریت د نیولو لپاره په جګړې کې مخکښ رول ولوباوه. اوس دغه ملیشې د عراق د رماتي د ښار د نیولو لپاره جګړه کوي. د عراق په اړه واشنگټن اوس په یو داسې دریځ کې دی چې نه پوهیږي چې آیا د عراقي ملیشو ملاتړ وکړي او که څنګه. دغه ملیشې د ایران ملاتړ د ځان سره لري چې د لسګونو کلونو راهیسې د امریکا او په سیمه کې د امریکا د ملګرو لخوا دښمن هیواد ګڼل کیږي. د بروکینګز انسټیټیوټ کارپو مایکل اوهالن وویل چې موږ کیدای سي چې دا ومنو چې د دوو بدو ترمنځ ایران لږ بد دی، د دې پر ځای چې داعش ته اجازه ورکوو چې په ازادانه توګه هغه سیمې چې لاندې کړي دي کنټرول کړي. د امریکا د هوایي بریدونو په ملاتړ د ایران لخوا روزل سوي شیعه ملیشو دا ثابته کړه چې د کوردي پیشمرګه ځواکونو علاوه د داعش په ضد یو مؤثره قوه ده. د ایران نفوذ په عراق کې مخ په ډیریدو دی. ایران په بغداد کې یو د بل پسې حکومتونه حمایه کوي او په جګړې کې د شیعه ملیشو ملاتړ کوي. دغه په سیمه کې په چټکۍ سره د قدرت توازن د چیلنج سره مخامخ کوي. بل پلو ته بیا د بشري حقونو ادارې او کارپوهان خبرداری ورکوي چې په عراق کې د شیعه ملیشو سرغړونې فرقي اختلافاتو ته لمن وهي. د دیموکراسۍ د دفاع د بنسټ څیړونکی بل روزیو خبرداری ورکوي چې په عراق کې د ایران مداخله کیدای سي چې د داعش د ماتولو په هڅو کې معکوسه نتیجه ورکړي. هغه وایي هر څومره چې په عراق کې په جګړې کې ایران لاس وهي، په هغومره اندازه د اسلامي دولت د ډلې لخوا د وسلوالو د جذبولو په پیغامونو کې نقش ډیریږي. او هغه دا چې د داعش ډله عراقیانو ته وایي چې ایرانیان په بغداد کې د شیعه حکومت ملاتړ کوي، په بغداد کې حکومت ماز د ایران لاس پوڅه دی او ایران راغلی دی چې سنیان له منځه یوسي. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې ایران غواړي چې هر څومره چې امکان وي په عراق، سوریه، لبنان او یمن کې خپل نفوذ ډیر کړي. ایران بیا خپل نفوذ د امریکا او د سیمې د نورو هیوادونو چې اکثریت سنی دي په مقابلې کې استعمالوي. علي رضا نادر چې د راند د کارپوریشن سره کار کوي وایي چې زه دغه کریډیټ په سیمې کې د زاړه نظام نسکورېدو ته ورکوم، یعنی ضعیفه عرب ملکونه. په عراق، سوریه او نورو ځایونو کې ضعیفه مرکزي حکومتونه. نادر زیاتوي چې ایران په عراق کې تر ټولو قوي خارجي قوت دی او د عراق په سیاست کې او حتی د داعش خلاف په پوځي ستراتیژي کې پریکړنده نقش لوبوي. روزیو وویل چې د ایران اصلي هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې خپل د نفوذ ساحه پراخه کړي. علي رضا نادر بیا وایي چې ایران د سیمې د سیاسي ګډوډۍ نه په استفادې په سیمې کې په قوت باندې بدلیږي. که څه هم کیدای سي چې د امریکا او ایران هدف د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړې کې یوي، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې امریکا باید ځان تیر نه باسي او داسې فکر ونه کړي چې ایران ملګری دی. د دې نه علاوه کارپوهان دا هم زیاتوي چې په سیمه کې د واشنگټن ملګري هیوادونه په عراق کې د امریکا او ایران د پټې همکارۍ نه خوشاله نه دي. علي رضا نادر وایي دا به د امریکا لپاره ډیره مشکله وي چې په دغو مناسباتو کې توازن وساتي. په تیره بیا چې د امریکا ملګرو هیوادونو لکه سعودي عربستان تشویش ښودلی دی. او هالن د دې سره موافق دی چې کیدای سي ریاض په منځني ختیځ کې د بدلونونو نه ډار ولري. په تیره بیا د امریکا او ایران د مناسباتو په اړه خو هغه دا خبره هم کوي چې ضرور نه ده چې د ریاض نارضایتي دي د امریکا په پالیسۍ کې بدلون راولي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د خبريالې شیرون بین رپورټوم واوریدو. او دا هم د سانتیګراد په حساب باندې د افغانستان د څو خرونو د هوا حالات. کابل د تودوخې لوړه درجه نه شتیټه اتلس، جلال آباد لوړه شپږ دېرش، ټیټه نونس، قندهار لوړه څلوېښت، ټیټه یوویشت درجه، غزنی لوړه پنځه ویشت، ټیټه لس درجه، اسدآباد لوړه تیس، ټیټه شپاړس درجه، کندوز لوړه اووه دېرش، ټیټه دوه ویشت درجه، مزار شریف لوړ وزیشت ته 21 درجه او پیښور کې تودوخه لوړ درجه 8 دیش او 33 او په کوټه کې 4 دیش درجه لوړ او 35 لس درجه اټکل شوی ده. محترم اوریدونکو زمنګ دا دوهمه نیم ساعته سهارنۍ خبرونه په تاسو وګ پای ته رسیدي. د امریکا غږ آشنا رادیو د دې خبرونه شروع کیږي او ردو تاسو ته پام راړو. موږ به نن ماښام د کابل په وخت 9 بجو ستاسو خدمت کې بیا حاضر شو. ورځ مو نیکمرغه.